द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا اډی بریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا اډی بریډیو د نیمه ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستړي مشوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان وای خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای خارجه سیکرټری مایک پمپیو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو سیمه ایز امن او سلامتیا په سر خبرې اترې کړې دي د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ په داسې حال وړاندې کوي چې پکې په اول ځل د صوبې سره یو ځای کړل شوی اوبو قبایلي ضلعو لپاره بجټ هم شامل دی او د مصر پخوانی صدر او په اول ځل په جمهوری توګه منتخب شوی مشر محمد مرسی د ګل پورس عدالت کې د یو مقدمې د ابرونې په وخت تر غورځېدو وروسته مړ شوی دی اوس وخت د خبرونو تفصیل ده پاکستان وای خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای خارجه سیکرټری مایک پمپیو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو سیمه ایز امن او سلامتیا په سر خبرې کړې دي لندن کې د پاکستان های کمیشن د اطلاعاتو څانګې یو خپور کړي بیان کې ویلي دي شاه محمود قریشی د ترهګرۍ خلاف جوړ شوې تګلارې نیشنل اکشن پلان لاندې په ملک کې د توندلارو خلاف اخیستل شوو ګامونو او د هیواد اقتصادي اصلاحاتو په اړه پورته کړل شوو ګامونو باندې د مایک پمپیو سره خبرې اترې کړې دي د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ په داسې حال باندې کوي چې پکې په اول ځل د صوبې سره یو ځای کړل شوو اوبو قبایلي ضلعو لپاره بجټ هم شامل دی د خبر پښتونخوا د مالیاتو محکمې د ذریعو تر مخه د راتلونکي مالي کال لپاره د بجټ حجم 8.25 روپۍ دی چې پکې د قبایلي ضلعو لپاره 1.25 روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره 2.25 روپۍ ایښودل شوي دي د مصر پخوانی صدر او په اول ځل په جمهوری توګه منتخب شوی مشر محمد مرسی د ګل پورس عدالت کې د یو مقدمې د ابرونې په وخت را غورځېدو وروسته مړ شوی دی چارواکي وایي 80 کلن مرسی د جاسوسۍ د تورونو په مقدمه کې د شیشو د یو پنجرې نه د 15 منټه پورې د خبرو وروسته راپرېوتو حکومتي ټلویزیون په خپل رپورټ کې ویلي پخوانی صدر هسپتال ته د رسېدو وړاندې ژوند د لاسه نوموړي ورکو مرسی د اخوان المسلمین یو اهم مشر په کال 2013 کې د ولسی احتجاجونو په ترڅ کې پوز د هغه حکومت نسکور کړو د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي په مرسی د سیاسي مقصدونو په بنیاد تورونه لګولې شی د ادارې د مدني ختیځ چارو مشر په ټویټر ویلي مرسی په غیر انساني حالاتو کې ساتلې شی د کورنۍ غړو سره ملاقات نشو کولې او د علاج اجازه ورته نه ورکړل شوې د امریکای دفاع وزارت تازه تصویران خبره کړي او ویلي دغه تصویران د دې ثبوت دی چې ایران 13 هفته په خلیج عمان کې په دوه بهرنیو تیلو ټینکرو باندې حمله کړي امریکا وایي دغه تصویران ښکاره کوي چې د ایران انقلابي دستې په خلیج عمان کې د جاپان د تیلو ټینکر اړخته بمړیو په بل تصویر کې دغه بم د تیلو ټینکر سره تړي پینټاګان په یو بیان کې ویلي د ویډیو شهادت په بنیاد ایران دغه حمله لپاره ذمہوار دی ایران تر اوسه پورې د دغه نوي تصویرونو په حق لسنې دي ویلي خو د وړاندې د تیلو په ټینکرو باندې حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی د دې وړاندې امریکې د ګل پورز ایران لخوا د نړیوال مقرر کړی شوي حد نه زیات یورینیم غني کولو اعلان په نیوکلیایي توګه د بلیک میل کولو یو ګام بللی وایټ هاوس خامی امنیت شورا بیان ګیرټ مارکی ویلي صدر ترامپ دا واضح کړی چې هغه به کله هم ایران ته د نیوکلیایي وسلو جوړولو اجازه ورنکړي د چین سرکاري میډیا وایي د ملک په سوېل غربي صوبا سچوان کې د ګل پورز ناوخته راغلو دوه زلزلو کې لکتر لگا دوه کسان مړه شوي دي سرکاري خبري ادارې ځنوا ویلي تر اوسه پورې د 19 کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه راغلي دي او دا چې یو شمېر کسان اوس هم د ملبي لاندې گیر دي د امریکې د ځمکني علومو ادارې یو اس جیولوجیکل سروې ویلي په ریکټر پیمانه د اولنۍ زلزلې مقدار 5.9 او د دویمې زلزلې مقدار 15.2.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. پاکستان وای خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای خارجه سیکرټری مایک پمپیو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو سیمه ایز امن او سلامتیا باندې خبرې کړې دي. نوموړی دا وخت د لندن په سفر دی. هلته نه د پاکستان های کمیشن د اطلاعاتو څانګې ویلي دي چې قریشی د ترهګرې خلاف جوړ شوې تګلارې نیشنل اکشن پلان لاندې په ملک کې اخیستل شوو ګامونو او د ملک د اقتصادي اصلاحاتو په اړه د نوموړي سره خبرې اترې کړې دي. په دې حقله مو نور حال په نیویارک کې د ریو ریډیو سلنکار جهانگیر خټک نه پوښتلې تاسو وړاندې کو.
زماره دا د چې د ټایمینګ تاسو وګورئ چې کوم وخت دا خبرې شوې ځکه چې شاه محمود قریشی سیب خاغله پومپیو ته کال کړی دی، هغه ته ټلیفون کړی دی، او بیا چې کوم وخت دی هغه وګورئ تاسو د ایف ای ٹی ایف څخه کړو کړلو هغه باندې روانو ورځو کې فیصله به راځي چې آیا FATF تا پاکستان دا طرفا چه کم منی لانڈرنگ یا دا پیسو پا غلا طریقے سرا ترسیل بانده چه کم پا حالا سرا چه کم گامون آغستی دی حقا کافی دی او دا چه پاکستان دے گری لسٹ نا لگے کڑلی شی یا بیا دا دے دا خلاف دے نور هم کاروائی اکڑلی شی دا یو خبر دا دویم دا دے چه جولائی اول ہفتہ کے یعنی اول اونے کے دا آئی ایم ایف بورڈ چکم دے غب کی نیو دا پاکستان چکم شپگ ارب ڈالرو بیل آؤٹ پیکج دے اگر باندے با منظور پا حوالہ اگر باندے با غور کبھی او درہم دا چی امریکی او دا طالبان و ترمنز خبر اتر ہم را روانی دی چکم دا دکا انہیں کے وکی امکان دے چو بشی نو دا درے لوئے واقعات دی چکم را روان دی او په درو ورو کې امریکا یو ډیر لوی کردار لري او پاکستان ته کم از کم په دوو کې امریکا ډیر زیات امداد پکار دی. یعنی آی ایم ایف په حواله سره تاسو ګورئ تاسو به دا خبره یاد وي چې یو وخت سه هم هو چې کله غل پومپیو دا اعلان وکړو چې آی ایم ایف ته پکار نه دی چې پاکستان ته قرضه ورکړي او بیا هم د کشانته چې کم د ایف ای ٹی ایف ګامونه دي پاکستان په حواله سره نو هغه کې هم امریکے پا نو مغستل کی چې امریکے د طرفه هم دا کوششونه جاری دي چې پاکستان دې په دغه لیست کې شامل پاتې شي او بیا دریم دا چې طالبانو او د امریکای ترمنځ چې کومه خبره ترې دي هل تکې د پاکستان کردار چې کم هغه ډیر زیات مهم دي او امریکا هغه کردار موترف هم ده او پاکستان نه هغه کردار کې نور هم برسته هم غواړي. لہذا دا درې کیسې چې کم دا خبره ترې داسې وخت کې را روان دي چې دا درو ورو باندې سنا سا پرمختګ را روان ورځ کې کې دې شي مخه تراشي.
سمه ده، ډېر مننه جنگیر خټک صاحب موږ سره خبرو کولو.
ډېر مننه.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده. د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ په داسې حال باندې کوي چې پکې په اول ځل د صوبې سره یو ځای کړل شوی او قبایلي ضلعو لپاره بجټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا د مالیات محکمې د ذریعو تر مخه د دغه راتلونکي مالي کال لپاره د بجټ حجم 800 ارب روپۍ دی. په دې کې د قبایلي ضلعو لپاره 112 ارب روپۍ شامل دي. نور حال پی د پیښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارک کوي.
د قبایلی علاقو په تاریخ کې په لومړي ځل د دې علاقو ترقۍ لپاره سالانه بجټ یا بودیجه به صوبه خیبر پختونخوا اسمبلی کې وړاندې کیږي. په صوبه خیبر پختونخوا کې زمشوي د قبایلی ضلعو لپاره به 112 ارب روپۍ سالانه بجټ د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي، خو له بده مرغه د نورو علاقو ایم پی ایس به د خپلو علاقو او د خلکو ضرورتونو مطابق په بجټ بحث کوي، خو د قبایلی ضلعو په دې اسمبلی کې څه نمایندګي نشته. آیا د قومي اسمبلی د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي غړو نه په دې بجټ باندې څه مشوره او صلاح شوي؟ د کرمي ایجنسۍ ضلع سره تعلق لرونکي ایم این اے ساجد توري وای نه دوی سره مخکې د لس کالو ترقیاتي پروګرام کې مشاورتي کمیټه کې څه مشوره شوې وه او نه د بجټ کې دوی سره مشوره شوی.
دې باندې موږ ډیر افسوس خبره کوو چې کما 148 بلین روپے دوی دایې څومګه موږ هغه سره خبره رواني دي. مطلب دې چې فیلډر حکومت دې موږ ورکو نه هغه کې مطلب دې چې موږ دا کلیر نه ده دا څنګه پیسې دې ورکوي دا کم مت کی ویر گئی دې صرف مطلب دې پرنٹنگ کې راغلي دې بک کې راغلي نو هیڅ ډیټیل و سره نشته دي. دې حوالے سره پی ٹی آئی والا نه ورکه ده او دې سب دې باندې مشوره نه کوي موږ سره خبره نه کوي بالکل به دې موږ باندې مخالفت هم کوو او دې باندې موږ سره مطلب دې فلور باندې خبره کوو چې دا موږ ټول کوو.
یو سیدون کې ذوالفقار علی وای د بلدیاتی او د صوبایي نمائندګۍ په غیر موجودګۍ کې څنګه مخکې به د قبایلی علاقو بجټ سرکاري افسرانو جوړولو دا ځل به هم داسې کیږي.
پوری دا ډیره د افسوس خبره ده چې د کال نه زیات وختو شو چې مرجر شوه ده نور اکټیویټیز هو ګورنمنت کې هو توقع دا و چې دې ځل چې کوم بجټ ده دا پروینشل اسمبلی صوبایي اسمبلی کې پیش کیږي. اوس یو علاقه ته یو غټ فنډز ورکوي دغه نمائندگان الته نشته نغه باندې او بحث څو کوي نو صوبایي سمله کې نمائندګی شته نه په قبایلی سیمو کې بلدیاتی شته. دا مکشانی طریقې کار شو لکه مخکې بداسي کیدو چې د مرکزی حکومت نه به یو ون لاین بجټ برالالو بیوروکراسي ته به حواله شو او غوی به الته کې هغه کولو استعمالولو تپوس به نه و. دې ځلې ته هغه چې د اماونټ زیات شوی دی دا 162 بلین دی او بیا هم دا د بیوروکراسي په تروب استعمالیږي. د دې آډیټ دی د دې ډېری خبرې دي اوس خدا بغیر دا نه مخکې هم اویا کاله چې مونږ ولیدو د بیوروکراسي په خوخه باندې به دا پیسې استعمالې دي او اوس به هم د کسي کېږي.
د قبایلی ضلعو لپاره د 122 ارب روپۍ سالانه بجټ به صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي خو نه به پې څه بحث وشي او نه به د خلکو ضرورتونو او د خوښې باندې د دې د استعمال فیصله وشي. د بجټ سرکاري دستاویز تر مخه 122 ارب روپو کې 22 ارب روپۍ سرکاري خرچو کې په کار راوستل کیږي او باقي 100 ارب روپۍ به ترقیاتي منصوبو باندې خرچ کیږي. د بجټ دستاویز ښایي چې سخ کال سالانه ترقیاتي پروګرام کې د 40 کروڑ روپو سره په کورمی ضلع کې د یو میډیکل کالج منصوبه، د 48 کروڑ روپو سره سویلی وزیرستان کې مکین کې 6 کیلومیټره سړک، سو 48 کروڑ روپو سره جنوبی وزیرستان کې یو بل سړک او 100 کروڑ روپۍ سره شمالی وزیرستان کې یو بای پاس سړک او 90 کروڑ روپۍ تل او میرالی ترمنځ یو سړک جوړولو لپاره کې خودلې شوې دي او 48 کروڑ روپۍ به خیبر ضلع کې د سړکونو لپاره او 16 کروڑ روپۍ په جنوبی وزیرستان کې وړوکی ډیمونو، 45 کروڑ روپۍ وانا او سپینکای کې د لوبو ځایونو او میدانونو، 40 کروڑ روپۍ جنوبی وزیرستان کې د شمسی توانایي سہولت سره ټوبل منصوبې، 380 کروڑ روپۍ تعلیمي ادارو کې شمسی توانایي یا د شمسی بجلی سہولت پر کولو، 2.5 کروڑ روپۍ په اورګزای کې د سیلګرۍ ترقۍ لپاره او 45 کروڑ روپۍ د لوبو میدان او سپورتس کمپلیکس جوړولو لپاره کې خودلې شوې دي. هم دغه شانتي په خیبر کې 46 کروڑ نه سیوا د مدرسو او جماعتونو کې د شمسی توانایي شمسی بجلی سہولت ورکولو، 2 کروڑ باجوړ کې د صنعتي علاقې قیام او 46 کروڑ روپۍ جماعتونو کې د شمسی بجلی سہولت ورکولو لپاره کې خودلې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د ټیلی میډیسن یا د صحت سہولت لپاره 21 کروڑ روپۍ او د لوبو میدانونو او د سپورتس کمپلیکس جوړولو لپاره 45 کروڑ روپۍ سالانه بجټ کې خودلې شوې دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
سره وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او نړۍ په حالات باندې سریکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د ای بی سی په ویب پاڼه د ایسوسییټیډ پریس د نامتو زنانه خبریالی کیتی ګینن یو معلوماتي رپورت خور شوی دی کوم چې افغانستان کې د دولت اسلامیه د هلو ځلو په حق لدی. کیتی ګینن د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې په شام او عراق کې خو د دولت اسلامیه اعلان کړی خلافت رنګ کړی شوی دی، خو دولت اسلامیه اوس د خپل خلافت د بیا جوړولو لپاره د افغانستان د قطبین مرختیځي سیمو په سختو غرونو کې خپل هلې ځلې شروع کړي دي. د امریکي او د افغانستان د دفاعي چارواکو وینا ده چې دولت اسلامیه د افغانستان په دغو سیمو کې د خپلو خپو غزولو په خاطر ځان له د نوو جنګیالو د برتي کولو او دغلته په امریکا او یورپي ملکونو د حملو د بند بنا تړلو کار ته لاس اچولی دی. رپورٹ زیاتی چې په افغانستان د امریکای د حملې تقریبا شل کال پوره شول، خو په دې شلو کالو کې د طالبانو په شمول یو تنلارې ګون هم د امریکای او د غربي ملکونو د پاره دومره خطرناک نه دی ثابت شوی څومره چې نن سبا داعش یا دولت اسلامیه امریکای او غربي دنیا له ورځ تر ورځ خطرناک ثابتېږي، ځکه چې داعش په افغانستان کې خپل فوجي او جنگي صلاحیتونه ډېر سیوا کړي دي او نیت یې دی چې د افغانستان دننه او بهر عام بی گناہ خلق هدف کی. رپورٹ زیاتی چې د افغانستان په کلهم اتلس کلن جنگ کې په میدان جنگ کې د خارجي فوزونو خلاف صرف طالبان جنگیدل، خو د دولت اسلامیه د افغانستان د جنگ میدان ته پراکوزیدو د دوی لومبه انخت طالبانو سره شوې ده. په دې سبب دولت اسلامیه نه ویری اخستو ملکونو اوس طالبانو سره غوږ جنگول شروع کړی دي چې دا شان په طالبانو ځان د دولت اسلامیه د غزار نه بچ وساتي. د امریکې د مخبری د ادارې یو افسر چې په کابل کې پروت ته ایسوسییټډ پریس تخپل یو بیان کې ویلی دي چې دولت اسلامیه تازه ورځو کې کابل کې لاندې باندې حمله کړې دي او دای په یورپ او امریکا کې د حملو د پاره د مشکونو په توګه کړې دي. امریکایي چارواکي دا هم ویلی دي چې د افغانستان دولت اسلامیه والا د امریکای او یورپی ملکونو د پاره یو لوی خطر ده، ځکه چې د دولت اسلامیه بنیادی مقصد په یورپ او امریکا خونړی حملې کول دي. ای بی سی خپل رپورٹ کی زیاتی چې په کال 2014 کې عراق او شام نه په مکمله توګه د وستې کې دورستو دولت اسلامیه ډیر زر خپل ځان په افغانستان کې خکارا کو. افغانستان کې وجود لرونکو دولت اسلامیه ځان د خراسان صوبې په نوم یادی. د دوی عقیده ده چې قرون وسطا کې د افغانستان، ایران او د وست ایشیا د ډیرو سیمو نه جوړ مملکت خراسان وجود لرلو او دا چې دولت اسلامیه به همدغه خراسان مملکت بیا جوړی. د افغانستان دننه د دولت اسلامیه جنگیالی په شروع کې د سلو شپږو شلو نه زیات نه وو. په دې کې لوی شمیر د تحریک طالبان پاکستان هغه جنگیالی شامل وو چې د پاکستان د فوج په قبایلي سیمو کې د کارروایۍ له سببه افغانستان ته اوړېدلي دي. دین علاوه د افغان طالبانو هغه جنگیالی هم په دولت اسلامیه کې شامل شوي دي چې د خپلو مشرانو نه مرور دي او د دولت اسلامیه د خلافت اسلامیه نظریه ځان ته راښکلي دي. رپورٹ زیاتی چې افغان طالبانو خپل ټول جنگ د افغانستان دننه پورې محدود ساتلی دی. هر کله چې د خراسان په نوم راښکاره دولت اسلامیه هم خپل مشر ابوبکر البغدادي تسلیموي، څوک چې په ټوله دنیا کې د غیر مسلمو خلاف د جهاد علمبردار دی. د افغانستان د دولت اسلامیه ډیر نامتو مشران د امریکې په هوایی حملو کې وژلې شوي دي او په دې د دولت اسلامیه قوت تر ډیره حده پورې مات شوی وو، خو په کال 2015 کې ورسره د ازبکستان د اسلامي تحریک د یو ځای کېدو له سببه د دوی قوت بیا په ځای شوی دی. نن ورځ د افغانستان د دولت اسلامیه جنگیالي د زرګونو په شمیر کې دي، ځکه چې د عرب ملکونو، چیچنیا، هندوستان او د بنګلادیش جهادیان هم ورسره مل شوي دي. افغانستان کې دولت اسلامیه والا په شروع کې په ننګرهار ولایت کې راغونډو چې پاکستان سره پوله جنگیدلې ده، خو د دوی مضبوط سنگرونه په قطبی افغانستان کې دي. په تازه موده کې دوی ځانونه په کونړ ولایت کې هم ښه مضبوط کړي دي. دوی اوس دغلته په ګرد سیمه کې ځانونه ډیر زیات مضبوط کړي دي. په دغه سیمه کې دوی په نورستان، ننګرهار، کونړ او لغمان صوبو کې دومره مضبوط شوي دي چې وستلې ډیر ګران کار دی. د امریکن براډکاسټینګ کمپنی په ویبپاڼه د ایسوسییټډ پریس د چاپ شوي رپورټ په اخر کې زنانه لیکواله کیتی ګینن لیکي چې روس په کال 1980 کې د افغان مجاهدینو د لاسه د ماتې خوړو او افغانستان نه د وتو وروستو نن سبا دولت اسلامیه نه وارخطا دی. همدغه وجه ده چې د دولت اسلامیه د وهلو دپاره روس نن سبا طالبانو سره ډېره خوږه کړې ده او د امریکې په شانې کوشش شروع کړی دی چې افغان طالبان او افغان حکومت خپلو روخ کی. خو ورسره ورسره د قرغیزستان فوزونو له د جنگی هلیکاپټرو په شمول نور ډیره زیاته جدیده او درنه وسله رسولی ده، ځکه چې پروس د ورننوتو د پاره به د دولت اسلامیه جنگیالی لومبه په قرغیزستان او تاجکستان ورننوځي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی زمونږ دا یو ساده خبري نیم ساده خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه نه خبرې غبانې اوري. او زو د مصر په خوانه صدر او په اول ځل په جمهوریت کې منتخب شوی مشر محمد مرسي د ګل پورس عدالت کې د یو مقدمه د اوربون په وخت د راغورځېدو وروسته مړ شوی دی. هغه په یو پنجره کې دننه وو د 5 منټ پورې خبرې هم کړې وې. د اخوان المسلمین د دغه مشر په حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
مرسي د ګولیا د شنبه په ورځ په هغه د جاسوسي په الزام په مقدمه کې عدالت ته حاضر شوی وو چې بے وش شو. حکومتي ټلویزیون په خپل راپور کې وویل په خواني صدر اسپیټال ته رسیدو سوړان د ژوند ترلاسه ورکړو. د چرواکو په وینا ورش پته کلن مرسي عدالت ته د اورونې په محل د 15 دقیقو یا منټو لپاره خبري کړې وې. مرسي د اخوان مسلمین یو اهم مشر وو او په کال 2013 کې د ولسي احتجاجونو په ترڅ کې فوز دغه حکومت نسکور کړو. فوز بیا په اخوان مسلمین پابندي ولګوله او مرسي یې کات کړو. د کال 2012 د صدارتي ټاکنو لپاره په دستاویزاتو کې د دروغو په سر هغه ته د 2 کلونو سزا ورکړل شوې او په هغه د ایران او قطر لپاره د جاسوسي الزام هم لګیدلې. او په هغه د کال 2012 کې د مصري احتجاج کوونکو د قتل مقدمه هم درج کړل شوې. هغه له مرسي د کال 2013 راهیسې په بند کې وو. د ګولیا د شنبه په ورځ د فلسطین د حماس ډلې سره د شکمن تړاو په سر اورونه وه. د حماس ډلې سره د اخوان مسلمین ډېر نږدې اړیکې درلودې. اخوان مسلمین او جسټس پولیټیکل ګوند په خپل ویب پاڼه باندې بیان جاری کړی او د مصر حکومت د مرسي د مرګ باندې تورن کړی او ولیکلی چې حکومت د مرسي درملنه یا دوایان ورباندې بندي کړی وي او ښه خوراک نه ورکوو. هغه په غیر انساني حالاتو کې ساتلی وو. د اخوان مسلمین په لندن کې میشت یو مشر محمد سوجان ویلي چې د مرسي مرګ د وړاندې څخه پلان شوی. د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي په مرسي د سیاسي بنیادونو په بنیاد تورونه لګوي سوی. د ګولیا د شنبه په ورځ د ادارې د منځنی ختیځ چارو ډایرکټری سارا لیا په ټویټر ویلي محمد مرسي په غیر انساني حالاتو کې ساتل شوی وو. هغه د کورنۍ د غړو سره د ملاقات ته اجازه نه درلود او نه ورته د درملنې اجازه ورکړې وه. په برتانیا کې مشت د بشري حقوقو ادارې امنستي انټرنیشنل د مصر په چارواکو غږ کړی چې د مرسي د مرګ دی به تر په پلټنې ترسره کړي. وغتا چې کوم د وایانې ورکې دی داغه پلټنې ته هم وګسي. د مصر یو لوی سرنوال ویلي چې د مرسي د مرګ وجه معلومولو لپاره به د هغه د مړي پوسټ مارټم یا معاینه کیږي. د مرسي په مرګ یو شمیر هواد مشرانو غم راځي ښکاره کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان چې د مرسي د حکومت یو مضبوط اتحادی وو د دوشنبه یو ګل پورزه مرسي ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړي او هغه شهید بللې. او په یوه وخت کې د مصر وسنۍ مشر عبدالفتاح السیسی ته ظالم ویلي. د قطر پاچا شیخ تمین بن حماد الثانی په ټویټر لیکلی د مرسي مرګ ډیر غمجن کړي دی. د مصر د وجوده مودې صدر حسن مبارک د لری کې دوه وروسته مرسي د کال 2012 په ټاکنو کې منتخب شوی وو.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د امریکې دفاع وزارت تازه تصویران خپاره کړي ویلي دغه تصویران د دې ثبوت دی چې ایران تیره هفته په خلیج عمان کې په 2 بهرنیو تیلو ټینکرو باندې حمله کړې ده. دا په داسې حال چې د دې وړاندې ایران د تیلو په ټینکرو د حمله کې لاس لرلو نه انکار کړی دی او هم د دې وړاندې امریکې د ګل پورز ویلي چې د ایران لخوا د نړیوال مقرر کړل شوي حد نه زیات یورانیم غني کولو اعلان په نیوکلیایي توګه د بلیک میل کولو یو ګام دی. نور حال پی د وایس اف امریکا ریپورت کتاب ساده منګه همکار وکیل خان باندې کوي.
د دغه عکسونو سره خبر کړی شوی یو بیان کې پینټاګان ویلي چې د سرچینو او ویډیووي ثبوتونو په بنیاد ایران د تیلو په ټینکرو باندې شوی برید ذمہوار دی. که څه هم ایران لا د پینټاګان لخوا جاری کړی شوی عکسونو په اړه سندي ویلي خو په یادو بریدونو کې د لاس لرنې څخه انکار کړی دی او ورته خطرناک او بی بنیاد داوی ویلي دي. هم تیر ورځ د امریکا د دفاع موجوده سیکرټری پیټریک شانهند منځختیستا د زرو نورو امریکایي عسکرو د لیګلو اعلان کړی او ویلي دي چې دا ګام د دفاعي مقاصد لپاره پورته کړی کوي. په یو بیان کې د نوموړي سیکرټري لخوا ویلي شوی دی چې د ایران لخوا د روسي بریټ په اړه ورته باوري استخباراتي معلومات ملو شوی دی چې ایرانی ځواکونه او د هغوی فراکسي ډلې په ټوله سیمه کې امریکایي عسكر او د هغوی مفادو ته خطر جوړوي. د دې سره سم د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د دغه بریدونو وخت شکونه راولاړوي، ځکه چې د جاپان یو ټینکر هغه مهال په هدف کړی شو کله چې وزیر اعظم شینزو آبی په تهران کې موجود وو چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. د دې نه علاوه هم د ګل پر وز وختي امریکا د ایران هغه یو پلان نیوکلیایي دړکا بللې چې پکې ایران ویلي چې راتلونکي اونۍ کې به د یورینیم ذخیره له ټاکل شوې حد څخه سیوا کړي. په دې اړه د وایټ هاوس د خامی سلامتیا کونسل ویان ګیرټ مارکس ویلي چې صدر ترامپ دا خبره واضحه کړې چې نوموړی به چرې هم ایران د خبرې ته پرېږ نه کړي چې نیوکلیایي وسلې جوړې کړي، او دا چې د ایران مخه به د نړیوال فشار د لارې نیسي. د خارجه وزارت چارواکو په دې لړکې په نړیواله ټولنه زور راوړی چې د ایران د نیوکلیایي دړکې نه اونه یریږي. ویاندې مورګن اورټیګس خبریالانو ته ویلي چې دوی د ایران په حکومت د نیوکلیایي وسلې د نه ترلاسه کولو غږ جاري ساتلی. نوموړی د ایران لخوا دغه اعلان بدقسمتي بللی، خو ویلي دي چې دا کما د خیرانتیا خبره نه ده. یاد دی وی د ایران د اټومي انرژي یا توانایي د ادارې ویان بیروز کمال وندی دا اعلان د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت کړیو چې دغه کانفرنس د ایران په سرکاري ټلویزیون باندې نیخ بنېغه خودلې کېدلو. د ایران د اټومي توانایي ادارې ویان دغه مطبوعاتي کانفرنس په وخت پخلی کړو چې ایران د غنی کړی شوی یورینیم کچا سلور چنده کړی ده، او په راتلونکي لسو ورځو کې بعد دغه کچا د هغه حد څخه ورواړوي د کوم چې په نړیوال تړون کې یا معاهده کې خودنه شوې ده. د دغه معاهده تر مخه ایران په یو وخت کې د ځان سره 300 کیلوګرامه پورې غنی کړی شوی یورینیم ساتلی شي، خو ایرانی ویاند ویلي چې په 28 جون به ایران له دغه حد څخه ورتیر شي او د غنی کړی شوی یورینیم عمل ته به دوام ورکړي. په زیاته کچا پاخه کړی شوی یورینیم د اټم بم جوړولو لپاره پکاريږي چې لوجه نړیوالو قوتونو ایران په کال 2015 کې پابند کړو چې د ټاکلې شوې حد نه زیات یورینیم د ځان سره ونساتي. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ایران سره د شوې اټمي تړون څخه تیر کال خپل ځان وستلو، او په ایران یې هغه بندیزونه یو ځل بیا لګولي چې د دغه اټمي تړون څخه درستو ترې امریکا پورته کړو. ایران په دغه تړون کې د شریکو نورو 15 نړیوالو طاقتونو یعنی چین، روس، برتانیې، فرانس او جرمني څخه پرله پسې غوښتنې کولې چې دغه بندیزونو څخه د ایران د ژغورنې او د اټمي تړون پر ځای ساتلو د پاره خپل رول لوبوي. تیر میاشت د ایران صدر حسن روحاني په دغه 15 وانو هیوادونو غږ کړو چې په دوه میاشتو کې دننه د خپل ژمنې تر مخه باید د ایران د تیلو صنعت او د بنکارۍ څنګه بندیزونو څخه بچ کړي، ګنې ایران به هم خپل ځان د اټمي معاهده نه وباسي.
بدی زبانی زمنګا د نن سهار د درو غنټو دا پروګرامونه سر تر رسیدي. نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5 بجې با ساس وړاندې زمنګا نور همکاران راځي. نن د خبر پښتونخوا اسمبلی کې بجټ کوم وړاندې کیږي، په دې کې د کومو میدانونو لپاره سمره پیسې خوردل شوي دي، په دې باندې با تفصیلي رپورټونه هم وي. د خبر پښتونخوا صاحب د پلچبو قبایلي ضلعو لپاره بجټ هم په دې کې شامل دی، هغې ته به هم کتنه کیږي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیوې ریډیو د ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.